السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته غواړم سره روانې وسات کې ولایت په ولایت پروګرام خبريږي نن د فراه ولایت پر وضعیت په دې پروګرام کې بحث کیږي په څو شیبو کې د ټلیفون شمیرې اعلانېږي او پروګرام پیلېږي خو تر هغه مخکې د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي په فاریاب کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر وایي چې د وروستیو ناامنیو ډیری قربانیان ماشومان دي. د یونان په ملاکاس کمپ کې افغانان د ژمي په سړې هوا کې له ګڼو ستونزو شکایتونه لري. د ایران رهبر د ایران د قدس ځواکونو د قومندان قاسم سلیمانی له وژونکو د سخت غچ اخیستو خبرداری ورکړ. په فاریاب ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر وایي چې د وروستیو ناامنیو ډیری قربانیان ماشومان دي. په فاریاب کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ولایتي رئیس ذبیح الله جواد آزادی رادیو ته وویل چې تیر میلادي کال د ماشومانو مرګ ژوبله زیاته وه.
118 طفل در ولایت فاریاب در سال
تیر کال په فاریاب کې 118 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوشته چې له دې جملې 8 ماشومان ټپیان شوي او 8 نور وژل شوي دي. له بده مرغه د ملکیانو په ځانګړي ډول ماشومانو د زیان د جبران او د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې لپاره بنیادي پروګرام نشته.
برنامه بنیادي وجود نداره.
په فاریاب کې په دې وروستیو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر وایي چې د جګړې ښکېلو لوریو د ملکیانو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. په فاریاب کې شاعر او لیکوال متین اندخویی نن سهار د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ سو. د فاریاب د اطلاعات او فرهنګ رئیس غلام سخی بیان نن سهار ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان د ادبی، علمی او فرهنګي ډګر لپاره مړینه یوه زعایه ګڼم.
شاعر او لیکوال متین اندخویی د مړینې په وخت کې 80 کلن وو. هغه ته د جمهوري ریاست لخوا د ادبي فعالیتونو له کبله 2 ستایل لیکونه هم ورکول سوي وو. د یونان د کډوالو په یوه کمپ کې افغانان د ژمي په سړې هوا کې له ګڼو ستونزو سره لاسوګري واندي. د ملاکاس کمپ یوه افغان کډوال عبدل پرون پنجشنبه رویټرز خبري اجنس ته وویل
په دې خیمو کې ستونزې ډېرې دي. څوک پوښتنه نه کوي. کورنۍ ډېرې شوي دي. ماشومان ناروغ دي. خلک په دې کمپ کې ډېرې ستونزې لري.
دغه کمپ د پلازمینې اتن په 15 کیلومتره کې په یوه ځنګله کې موقعیت لري چې شاوخوا 2500 کډوال پکې ژوند کوي. د نورستان چارواکي وایي اجازه نه ورکوي چې په کانتیوا دره کې ځنګلونه ووهل سي. پر دغه درې چې د مرکز پرون په جنوب کې پرته ده په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو ولکه ټینګه کړې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي چې د کانتیوا درې په ګډون د نورستان په نورو برخو کې هم په غیر قانوني ډول د ځنګلونو د وهلو اجازه نه ورکوي.
نور هیڅ څوک غیر قانوني د یوونه قطه کول اجازه ورته ورنکي. هغه ونی چې چپشوي دی وچ دی ورسته کیږي که د هغې نه د خلکو د ضرورت مطابق استفاده کړي هغه به کوي او څوک به هیڅ وخت کې ونه نه وهي.
د نورستان اوسیدونکي شکایت لري چې په تیرو 3 کلونو کې د کانتیوا درې ځنګلونه وهل کېدل او لرګي په غیر قانوني ډول قاچاقېدل. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د ایران د قدس ځواکونو د قومندان قاسم سلیمانی له وژونکو د سخت غچ اخیستو خبرداری ورکړ. سلیمانی نن سهار د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. خامنه‌ای هم دغه رنګه د سلیمانی پر مرګ 3 ورځنی ملي ماتم هم اعلان کړی دی. د ایران د قدس ځواکونو پر دې ځواکمن قومندان نن سهار هغه وخت هوایي برید وسو چې د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د 2 موټرو په یوه کاروان کې روان و. د امریکا پوځ وایي چې دوی دغه دفاعي برید کړی څو په سیمه کې د سلیمانی لخوا د امریکا پر ګټو د نورو بریدونو د طراحۍ مخه ونیسي. د ایران رهبر خامنه‌ای ویلي چې دا اقدام به د امریکا په وړاندې د ایران د خلکو د مقاومت انګیزه 2 برابره زیاته کړي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحاني په ټلویزیوني څرګندونه کې ویلي چې دا وژنه به تهران د امریکا په وړاندې مقاومت کې نور هم قاطع کړي. د امریکا یو عالی رتبه ډیموکرات ویلي چې د دې هېواد د کانګرس غړي مخکې له مخکې په هغه برید نو خبر کړل سوي چې پکې مهم ایراني پوځي قومندان قاسم سلیمانی ووژل سو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ایلیوت انګل پرون وخت وویل چې په بغداد کې د ایران پر پوځي قومندان قاسم سلیمانی برید پرته له دې چې کانګرس ته خبر ورکړل سي او یو ورسره مشوره وسي ترسره سوی دی. انګل دغه زیاته کړې چې سلیمانی چې د ایران د قدس ځواکونو قومندان وو د پراخ تاوتریخوالي اصلي طرح او لاسونه یې د امریکایانو په وینو سره وو. خود نوموړي په وینا د کانګرس له مشورې پرته په دې کړکیچ کې یو اقدام جدي قانوني ستونزې پیدا کوي او د حکومت د یوې پراخې څانګې په توګه د کانګرس واکونو ته په کمه سترګه کتل دي. د ډیموکراتانو یوې سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د سنا لوړ پوړي ډیموکرات چک شومر هم تر برید مخکې نو خبر کړل سوی او ټاکل سوی د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي راتلونکي اونۍ تاجکستان ته سفر وکړي چې د سفر هدف یې د منځنی آسیا له دې هیواد سره د امریکا د دو اړخیزو اړیکو پیاوړتیا شول سوی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې د جنوبي او منځنی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله الیس ویلز به د جنوري پر شپږمه او اومه نیټه په دوشنبه ښار کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا له تاجکستاني چارواکو سره به د میرمن ویلز خبرې اترې د سیمه ییزې امنیتي همکاري پر زیاتولو، د انرژي او اقتصادي اتصال پر پراختیا او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د اړیکو پر وده تمرکز وی. دا پلان سوی سفر تر هغه یو میاشت وروسته تر سره کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی و متحده ایالاتو په 2019 کال کې د منځنۍ آسیا له 15 هیوادونو سره دوه اړخیز ډیپلوماتیک